द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو تاسو وایي سف امریکا ډیو ریډیو سهارانه خبرونه ته غوږی نن د زیارت ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 14 مانیټر دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 11 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر اول در سره شریکوم د اهم خبرونو سره ټکی د کینیډا وزیر اعظم جسټ ان ترو ټروډو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي پښتني اتلي او نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته اعزازي وګړیتوب ورکړی د کینیډا پارلیمان ته خپل وینا کې ملالہ یوسفزئی ویلي په پاکستان او پښتونولۍ ویاړ کوي او وایي ترهګر مسلمانان نشي کېدی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایټ هاوس کې د نیټو سیکرټری جنرل جین سټارنبرګ سره ملاقات کړي او د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل ویان وای د پاکستان لخوا هندي وګړي کلبوش یادیو ته د تیزندې په سزا خبرې نه کول غواړي د دې خبرونو تفصیل هم در سره اوس وړاندې کوم د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د سواد پښتنې اتلي او د نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د کینیډا هیواد وګړیتوب اعزاز ورکړی دی ملالہ یوسفزئی د نړۍ اړومبې کم عمر جینې ده چې پښتنه خوره ورته د تعلیم لپاره د مبارزې په سر اول نړیواله نوبل جایزه ورکړی شوه د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د اعزازي امن پیغمبره او د شورو په ورځ د کینیډا اعزازي وګړی وګرځول شوه د کینیډا پارلیمان ته خپل وینا کې ملالہ یوسفزئی ویل په پاکستان او پښتونولۍ ویاړ او فخر کوم او دا چې ترهګر د اسلام نمائندگان نشي کېدی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه دریځ نه ورستو شوی چې ویلی دی ناټو اتحاد غیر موثره شوی دی د شورو په ورځ په وایټ هاوس کې د نیټو سیکرټری جنرل جین سټارنبرګ د ملاقات ورسته ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د نیټو مشرانو د دې تسلی چې ویلې دي داعش او ترهګرۍ په ضد جنگ باندې توجه زیاتوي د نیټو په اړه اوس سوچ بدل شوی دی دواړو مشرانو د ملاقات په وخت افغانستان شام او عراق ترڅنګ د روس پر رول باندې هم خبرې اترې کړې دي روس په سلامتی کونسل کې د شامی صدر بشر الاسد په ضد د زهرجن ګیس استعمالولو په اړه د غندنې قرارداد یو ځل بیا ویټو کړی دی روس د بشر الاسد د احتساب کولو د په خلاف د ملګرو ملتونو سره همکاري کولو او د ده په خلاف د پلټنو لپاره وړاندې کړل شوی قرارداد باندې د عمل درآمد ودرولو خپل اختیار استعمال کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نے کہلې ویلي روس یو ځل بیا د بشر الاسد د پلاویتوب لاره غوره کړې ده امریکا او روس په شام کې د زهرجن ګیس استعمالولو په خلاف په نړیوالو پلټنو کولو رضا شوی دي دغه کیمیایي برید د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دې ته هڅولی چې خپلو پوځونو ته یې د بشر الاسد په پوځي مرکز د برید حکم جاری کړی و د کیمیایي ګیس برید کې ماشومانو په شمول 50 کسان وژل شوي وو د کیمیایي ګیس په ضد په نړیوالو پلټنو شوی اتفاق د ماسکو سفر په وخت د امریکا او روس خارجه وزیرانو ریکس ټیلرسن او سرګی لارو او روسي صدر ولادیمیر پوټین ترمنځ ملاقات په وخت شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دو یاریک د پاکستانی پوځي عدالت لخوا د هندو وګړي کلبوش یادیو ته د مرګ سزا په اورولو د سویلو نه ډډه کړې نیویارک ښار کې یې خبریالانو ته ویلي موږ غواړو د دواړو هیوادونه د پورم نه لارې د مسلو حل روباسي پاکستان های کمشنر عبدالباسط د شورو پروز ورسپانې انډیا ټوډې ته یوې مرکه کې ویلي دي د کلبوشن نادیو د جاسوسۍ د کلبوشن یادیو د جاسوسۍ په اړه یې هیواد سره پوره ثبوتونه موجود دي هند وایي کلبوشن ته وان سی ورکړه نو دا به د منصوبندې د لاندې قتل ګڼل کیږي د امریکا خارجه وزارت خپل وګړو ته خبرداري جاری کړې ده پاکستان ته د غیر ضروري سفر کولو نه ډډه وکړي بیان کې ویل شوی دي چې بهرني او مقامی ترهګرې ډلې د امریکا وګړو ژوندونه په خطر کې اچولي شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د کینیډا حکومت د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې پښتنې اتلې او نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزای ته اعزازي وګړیتوب ورکړی دی. د کینیډا پارلیمان ته ملالی یوسفزای خپله وینا کې ویلي دي چې په پاکستان او پښتونولۍ باندې ویاړي او دا چې ترهګري کوونکي خلک مسلمانان نشي کېدی. په دې اړه باندې رسره یو تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علی شریکوي.
نوبل پیس لوریټ یا د امن لپاره نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزای ته د کینیډا حکومت د خپل ملک اعزازي شهریت ورکړی دی. د پښتونخوا د سوات سیمې 19 کلنه ملالا یوسفزای د کینیډا اوټاوا ښار کې د پارلمان د شریکې غونډې ته د وینا لپاره په خصوصي توګه بلل شوې وه. پارلمان ته په ورتګ د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو دوی ته په خیر راغلی وویل او بیا دواړه یو ځای پارلمان ته ورننوتل. نړۍ کې د امن او په خاص توګه د جنکو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو تر اوسه تر ټولو کم عمره استازي په کې خودل شوی کتاب کې خپل لیک وکړو. د کینیډا وزیر اعظم ترودو پارلمان ته په خپل وینا کې وویل چې د طالبانو حمله هم د ملالا اعظم نه دی مات کړی او د ظلم او زیاتو باوجود ملالا د ټولو حالاتو نه نور هم په خپل اعظم او ارادو کې کلک شوې ده.
نن موږ په ډېر فخر سره د پاکستان یوې پیغلې ملالا یوسفزای ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکو. دی په خپل ملک او په نړۍ کې د ماشومانو ډېر زیات خدمت کړی دی.
وزیر اعظم ترودو ویل چې د دوی ملک ته ملالا د همت او بهادرۍ ډېر قدر کوي او ملالا ته په کینیډایي غړیتوب ویلو ډېر فخر محسوسوي. د ملالا یوسفزای وینا ته په ورتګ د کینیډا د شریک پارلمان ټول غړي د دې په احترام کې ودرېدل.
دا زما د پاره یو اعزاز دی چې ماته د کینیډا اعزازي شهریت راکړی شو او زه په دې ویاړ کوم چې د یوې پاکستانی او بهادرې پښتنې په حیثیت دا قبلوم.
د ملالا یوسفزای د وینا په وخت د مور او پلار هم پارلمان کې ناست وو. ملالا یوسفزای شپږم تن دی چې د کینیډا اعزازي شهریت یې ترلاسه کړی دی. د دې نه وړاندې دا اعزاز د نسلي تعصب په حق له مبارز نیلسن منډیلا، د بودھ مت روحاني پیشوا دلائی لاما، مذهبي مشر کریم آغا خان څلورم، د سویډن سفارتکار راول وولنبرګ ته د مرګ نپس او د برما مشر آن سن سوچی ته ورکړی شوی دی. ملالا یوسفزای د کینیډا پارلمان ته په خپل وینا کې تشدد وغندلو او دا یې د اسلام نه پرته کار بلل دی.
زه یو مسلمان یم او دا مې ایمان دی که یو تن د اسلام په نوم ټوپک راواخلی او بیګنا خلک وجنی نو دی بیا مسلمان نشي پاتې کېدی.
ملالا یوسفزای وایي په ټوله نړۍ کې دا وخت د 130 میلیونو نه زیاتې جنکې سکول نه لري. ملالا یوسفزای د کینیډا د حکومت او په خاص توګه د وزیر اعظم ترودو لخوا بې وسه او لاچاره کډوالو ته د پناه ورکولو مننه وکړه او زیاته کړه چې د نړۍ نور مشران او ملکونه به هم دغه شان لوی زړه وښایي. کینیډا ته د سفر وړاندې نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزای ته د ملګرو ملتونو لخوا هم د امن او د جنکو د تعلیم لپاره د کار کولو ځانګړی استازیتوب ورکړی شو. د امریکای په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر یا هیډکوارټر کې دوی ته دا ځانګړی اعزاز د ادارې مشر انټونیو ګوټریس ورکړو. ګوټریس ملالا ته د اعزاز ورکولو په وخت وویل چې د ملالا سره ودرېدلو ډېر جذباتي کړی دی. دوی وویل چې د بې پناه خطرو باوجود د انسانیت د فلاح لپاره د دې پوخ عزم خلک رابیدار کړي دي. خلک او ملکونه اوس د انصاف، برابرۍ او پایداره ترقۍ په هکله د شریک کوششونو لپاره د نور کلنه زیات چمتو دي.
دا زما لپاره د ډېر ویاړ او خوشحالۍ موقع ده چې زه ملالا یوسفزای د امن لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حیث ټاکم.
ملالا یوسفزای هغه لومړی تن دی چې په دومره کم عمر کې ورته د ملګرو ملتونو استازیتوب ورسپارل شوی دی. ملالا یوسفزای د اعزاز قبلولو په وخت وویل چې دا د پاکستان نماینده ده.
زه د پاکستان پیژنګلو یم، نه چې تندروا یا ترهګر. دوی پاکستانیان نه دي، دوی زموږ نه دي. دا زما غوندې جنکۍ دي چې د ملک لپاره ودرېدلې دي او په تعلیم یقین ساتي. او دا زما غوندې جنکۍ دي څوک چې مسلمانې دي، څوک چې په خپل مذهب ویاړ کوي، څوک چې د تعلیم دپاره را وړاندې شوي دي او په تعلیم یقین ساتي.
ملالا یوسفزی په کال 2012 کې طالبانو هغه وخت په ډزو ویشتې وه کله چې دا د سکول په بس کې ناسته کور ته واپس را روانه وه، او طالبانو باقاعده د دې د پیژندلو لپاره تپوس هم کړی وو چې وروسته د دې د کتاب آی ایم ملالا، یعنی زه ملالا یم، په نوم چاپ شوی دی. څېړونکي وایي که هر څه ملالا یوسفزی په تاریخ کې د ټولو کم عمره نوبل جایزه ګټونکې ده، تاریخ کې د ټولو کم عمره د ملګرو ملتونو استازې بلل شوې ده، او په تاریخ کې د ټولو کم عمره ده چې د کینیډا پارلمان شریکې غونډې ته یې وینا کړې ده، دا غټ اعزازونه لري، خو په خپل وطن کې د دې اعزاز نه محرومه ساتلې شوې ده. د دې په خپله صوبه کې د عمران خان تحریک انصاف او د سراج الحق جماعت اسلامي ائتلافي حکومت د دې د کتاب په پرانستو هم پابندي لګولې وه.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل هغه دریځ نه وروستو شوی چې ویلی وو ناټو اتحاد غیر مؤثر شوی دی. د شور پروس په وایټ هاوس کې د ناټو سیکرټری جنرال جین سټولټنبرګ د سره د ملاقات وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته ویلي دي چې اوس یې په ناټو اتحاد باندې هغه اندېښنې لري شوی دي. د ډیو ریډیو همکار محمد علمګیر پر سره د وایس آف امریکا یو رپورټ شیر کوي.
دا امریکا په سپینه ماڼۍ کې د ناټو سیکرټر جن سټولټنبرګ سره ګډ خبري غونډې په مهال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي ناټو ائتلاف د جوړېدو را په دې خوا د نړیوال امن او ثبات لپاره یو ځلاند مثال پاتې شوی. د خپل صدارتي ځغل په مهال ښاغلي ټرمپ دریځ وو چې د اتیشت هیوادونو د ائتلاف اوس هیڅ فایده نه راپاتې. صدر ټرمپ دریځ لري چې د ناټو ائتلاف یورپي هیوادونه دي د کال 2014 هغه لوزنامې پالنه وکړي چې د غړو هیوادونو څخه غواړي چې د خپل کل آمدن 2% د لسو کالو کې په خپل دفاع ولګوي.
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States to make up the difference, we will all be much more secure and our partnership will be made that much stronger.
د ناټو په ائتلاف کې د امریکا په شمول 15 هیوادونه خالی په خپل آمدن 2% په دفاع لګوي، نو ټول دې کې پاتې راغلي. صدر ټرمپ وایي د نوموړي د صدارت پس ناټو په ځان کې ډېر بدلون راوستي او اوس یې د کار فائده ښکاري. صدر ویل زما د ناټو سیکرټر جنرال سره ډېرې ګټورې خبرې شوې چې ناټو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې څه کولی شي. د ناټو د کار په هکله زما وړاندې نه ګیله وه، خو اوس دوی ځان کې بدلون راوستي او اوس دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کولی شي. صدر وایي ما وړاندې ویل چې دوی بیکاره دي، خو اوس داسې نه ده. د دیر شومنټو خبري غونډې په مهال صدر ټرمپ ویل د ناټو عسکر امریکا سره په ګډه افغانستان کې د تیر لسو کالو راهسې جنګیږي او د طالبانو په شان تر هګر ډلو سره انښتې ده. پرون صدر ټرمپ په ناټو ائتلاف کې د مونټینیګرو د شاملېدو منظوري هم ورکړې وه. د امریکایي صدر ناټو په حقله دریس کې بدلون غټه خبره په دې ګڼل کیږي ځکه چې د خپل امیدوارۍ په وخت هغه باقاعده ناټو یو نافعال ائتلاف بللی او د روسي صدر پوتین ستاینه کړې. صدر ټرمپ ویل ناټو غړي هیوادونه امریکا سره ټګي کوي او په خپل دفاع هغه مصرف نه کوي کوم چې ورته پکار دی. تیره میاشت د جرمن چانسلر انګلا مرکل امریکا ته د دورې په مهال هم صدر ویل د ناټو ائتلاف ډېرې پیسې جرمني ته کیږي او دوی یعنی جرمنی لا پکار ده چې د خپل تحفظ په بدل کې امریکا ته پیسې ورکړي. په خپل وینا کې صدر ټرمپ د شام په اړه هم خبرې وکړي.
We must also work together to resolve the disaster currently taking place in Syria.
صدر ویل موږ له بعد د شام د لانجې حل کتل وی. موږ دې مت کې د ناټو د غړو او د ملګرو هم ستاینه کوو چې د شامی صدر اسد د خپل اولس وجنې او کورنۍ جګړه کې د نامناسب وسله په کارولو ګامونه غندلي. د صدر اسد کیمیایي وسلې سره خپل اولس باندې جبر او د وړو ماشومانو پورې وجل داسې ګام دی چې څوک به هم اونمني. وخت راغلی چې دا خونړۍ خانه جنگي اوس ختم کړي شي، تر هغه لا مات یقیني شي او کډوال واپس خپل کورونو ته ولېږي شي. ټرمپ انتظامیه د ټول ناټو ملګرو نه غواړي چې د روان کال اخر پورې د هغه منصوبه را وړاندې کړي د کومې د لوري با چې دوی خایي څنګه به هغه ژمنې پوره کوي کومې چې دوی کال 2014 کې کړې وې. د هوادونو په دغه کال ویلیو چې د کال 2023 پورې به د خپل کل آمدن 2% فوزی بودیجه کېږدي او د دغه برخې 40% بعد د فوزی آلاتو خصمانه تحقیق او پرمختګ په برخه کې مصرف کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د ناټو سیکرټر جنرال خاغلی سټولټنبرګ ویلي کېږي چې د داعش تر هغه ډلې پر ضد جګړه کې همکاري او افغانستان او عراق کې روان فوزی عملیاتو په اړه هم خبرې کړي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوی ریډیو ته غوږی. د پاکستان او هندوستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی هغه زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پاکستان پوځي عدالت لخوا د هندو وګړي کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا په اورولو د سویلو نه ډډه کړې ده. خو د پاکستان های کمشنر په هندوستان کې ویلي دي چې د کلبوشن نادیو په خلاف ورسره د جاسوسۍ په اړه باندې پوره ثبوتونه موجود دي. هند وایي چې که دته پانسي ورکړې شوه نو دا به د منصوبندې د لاندې قتل ګڼل کیږي. د ډیو ریډیو همکار زاهد خټک به سره نور تفصیل په دې رپورټ کې شریکوي.
پاکستان کې کلبوشن یادو نومیتن ته د مرګ سزا ورکولو په اړه ملګرو ملتونو د کوم دریځ خپلولو نه ډډه کړې. کلبوشن یادو باندې پاکستان حکومت د هند د جاسوس تور لګولې او وای کلبوشن دا تورونه په خپل منی. شروع پورز د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر ویان سټیفن جوریک د هندي خبريال د سوال په جواب کې ویلي د ملګرو ملتونو اداره دا وخت د غلړ کې کوم دریز نه دی خپل کړي. هندي خبريال د دواړو ملکونو ترمنځ کلبوشن یادو ته د مرګ سزا فیصلې ورستو تاو تریخوالي زیاتېدو ته د ویان پام راوګرځو. نو سټیفن جوریک د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو اترو او مکالمې په ضرورت زور ورکړو. کلبوشن یادو تیر کال د مارچ په دریمه نیټه په ممکنه توګه د بلوچستان ماشخیل سیمې نه نیول شوی وو. سو نه ورستو پاکستان فوج دغه ویډیو جاری کړه چې پکې کلبوشن د هند استخباراتي ادارې رو د جاسوس کېدو اعتراف کړی. مه پورز د هند خارجه وزارت په دغه فیصله سخت خبرګون سرګند کړي او نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط په وړاندې رسمي احتجاج هم جمع کړي. دغه احتجاج کې ویل شوی کچري په دغه فیصله عمل وشو نو هند حکومت او خلک به دا غنی دا منصوبه بندې سره شوي قتل دي. هند د دې خبرې نه انکار کوي. غنی یادو د را جاسوس ته خوای د هندي بحري ځواک یو پخوانی افسر دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د هند په جواب کې ویلي د مرګ دغه سزا د یو قانون پوره عمل رستو ورکړی شوی. د پاکستان فوز هم خپل بیان کې ویلي کلبوشن یادو نومي هندي جاسوس باندې پاکستان فوزی قانون آرمی اکټ لاندې مقدمه چلولې شوی او رستو ورته د مرګ سزا ورکړی شوی. د هند خارجه وزیر سشما راج پاکستان ته خبرداري ورکړې کچره په دغه فیصله عمل وشو نو د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله نور هم زیاتې شي. سړنکاران هم دا غني چې د دې فیصله سمدستي اثر به دواړو ملکونو کې د تاو تریخوالي زیاتواله وي او کچره پاکستان دغه فیصله عملی کړه نو د دواړو اولنا کمزوري تعلقاتو ته به نور زیان ورسی.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
ګران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د فند ادارې یونیسف ویلی دی چې په سومالیا کې د بوکو حرام چې کومه ډله ده په نایجیریا کې بخنه غواړو الته د بوکو حرام کومه ډله ده نو هغې چې په لوی تعداد کې ماشومان د ځانمرګي بریدونو لپاره استعمالوي او دا ډېر د تشویر وړ خبره ده. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا یو رپورټ د ډیو رادیو همکارا ماوش جلیل شریکوي.
د ملګری ملتونو د ماشومانو لپاره فنډ یونیسف لخوا راټولې شوې شمیرې ښایي چې د کال 2019 لومړۍ درې میاشتو کې په 20 ځانمرګي بریدونو کې ماشومان استعمال کړي شوي دي او دا شمیره د تیر کال همدې مودې کې ترسره شوي بریدونو په مقابله کې درې چنده سیوا ده. ترهګر ډلې بوکو حرام د کال 2014 راهیسې په افریقایي هیوادونو چاډ، نایجیریا، نایجر او کیمرون کې ماشومان په ځانمرګي بریدونو ترسره کولو باندې مجبوروي. د یونیسف ویان کریسټوف بولیریک وایي بوکو حرام ترهګر ډله د مشرانو په ځای ماشومان د ځانمرګي بریدونو لپاره استعمالوي ځکه چې دوی ډیر اسانه سره په خبرو کې راشي او د امنیتي چیک پوسټونه هم په اسانه وځي. هغه وایس اف امریکا سره خبرو په وخت ویلي چې زیاتره وړې جینې کې داسې بریدونه ترسره کولو کې کاریږي.
Since January 2014, among the 117 children that have been used in suicide attacks, more than 80% of them are girls.
د کال 2014 جنوري میاشتې راهیسې په ځانمرګي بریدونو کې کارول شوی 111 ماشومانو کې 80% جونی په خاصه توګه د بوګنون کې عمل لپاره کارول کیږي.
خاغلی بولیریک ویلی کوم ماشومان چې د بوکو حرام د قبضې نه راتښتیدلی دي هغې چې واپس خپل ټولنو ته راشي نو اکثر لا هلته په ځان تیر شوي حالات پټوي. یونیسف وایي چارواکي عوام ولس اوس ماشومانو ته هم د شک په نظر ګوري او په چک پوسټ باندې چارواکي اکثر لا ماشومان د اوږد وخت لپاره اختنو پختنو لپاره ایساروي. یونیسف د دې عمل په فوري توګه د ختمولو غږ کړی دی او کوم ماشومان چې د بوکو حرام د کیمپ نه راتښتیدلی یونیسف غوښتنه کړې چې هغې د زر تر زره حکومتي چارواکو ته حواله کړي شي چې د هغې مرستې وکړي.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د نوي ماشومانو په سکولونو کې داخلوالو مهم شروع شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې چې کم تعلیمی محکمه د هغې نه هلکه هدف خیر او دغه رنګه د قبایلی سیمو لپاره چې کم تعلیمی چارواکي دي هغې 200 نوي ماشومانو داخلولو هدف اخودی شوی ری. هم په دې موضوع باندې به سوالا بی بی شیرین پروگرام هم کو خو دا وخت پر سره رپورٹ شریکوي د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین.
د سرکاري شمیرې مطابق په خیبر پښتونخوا کې 300,000 ماشومان د سکولونو نه بهر په چاډ لیبر کې خپل کار سرته رسوي خو غیر سرکاري رپورټونه دغه تعداد 15,000 ښایي. په دې حق له د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي
تحقیقونه دا وایي چې یو ماشوم په سټریټ باندې 24 غنټې تیرې کی نو 80% چانسز دا باندې د جنسي تشدد راغې امکان شته په سټریټ باندې. سټریټ چلډرن، چاډ لیبر، سیکشوال ابیوز، ارلی میریج دا ټول تړلی شوی دی د ایجوکیشن سره او ایجوکیشن زمونږ پرایورټی نه ده. چې کله ماشوم سټریټ ته راغی د ده سرپرستی نشته ده نو چې دی سکول ته نه دی دی بیا په لارو کوڅو کې څه کوي بیا دی خپل بقا ګوري رزق او روزي لټوي.
د مرکزي حکومت له طرفه په نړیواله سطح باندې د لارو کوڅو د ماشومانو د ورځ د نمانځلو په ورځ یو رپورټ هم جاری شوی دی چې پکې یو کم 50% جینکې د سکولونو نه بهر دي او د ملک دننه یو 50% آبادی حصہ خزی راوړاندې کیږي. د تعلیم د وزارت لخوا پور شوی په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د ملک د ټولو نه زیات ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي او یا پیسه د بلوچستان صوبې سره تعلق لري او د دین ورستو په قبایلی سیمه کې 50% ماشومان سکولونو ته نه ځي او په لارو کوسو یا په ورکشاپونو کې کار کوي. د تعلیم د محکمې په دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راځي چې په مجموعي توګه په پاکستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي، په سند صوبه کې 55%، په پنجاب صوبه کې 38% او په خیبر پښتونخوا کې 46% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. او په دې کې زیاتره ماشومان جنکه شامل دي. په دغه سرکاري رپورت کې دا ویل شوی دی چې په پاکستان کې 15.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 14 کالونو کم دي تعداد مخې ته راځي، او په دې کې 23.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي او 2.6 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر په کارخانو او ورکشاپونو کې کار کوي او یا خو د پېښور مجرمانو په لاسو کې لاړ شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر کال راهسې په صوبه کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو دپاره داخله مهم هم شروع کړی دی چې پکې د سرکاري شمیرې مطابق تیر کال په 8 لک ماشومانو هدف کې 15.5 لک ماشومان په سکولونو کې داخل کړي شوي وو، او روان کال دغه هدف 9 لک ماشومان ایښودی شوي دی. د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن وینا ده چې هغوی په مختلفو سیمو کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو دپاره ویډیا او لازمي تعلیم ورکوي چې د هغوی بنیادي حق دی. په دې حق لا د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن مانیټرینګ او ایویلویشن ډایرکټر نواز خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه کار د صوبې په شپږو ضلعو کې جاری دی.
سکول ایکسس ملو شي او زمونږ کتا سمرم انیشیټیو پروجیکټ سګوري هغه د دې ارد گرد مطلب دار چې هغه ګرځي.
جی جی،
نو تاسو بل کا زمونږ ډیفرنٹ پروجیکټ دی هغه کې ووچر سکیم دی. ووچر سکیم کې لکه تاسو ته وایم چې د اوټ اف سکول چلډرن مونږ ائیډنټیفای کوو هغه علاقو کې کم دي چې زمونږ د ګورنمنت سکول نشته.
یاد دی چې په پاکستان کې د پرایمری په سطح باندې 50% ماشومان داخليږي، خو یو کم 50% دغه ماشومان په اتم جماعت کې سبق پریک دي او 20% دغه ماشومان د لسم جماعت نه پس مخ په وړاندې نه دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او سبق شویلې د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخی د داعش یا د دولت اسلامیا د ترهګر تراز الجربا چې د ابو محمد الشمالی په نوم هم مشهور دی په حق له معلوماتو په سر 15 میلیونه ډالر انعام ایښودی شوی دی. الشمالی د سعودي عرب استوګن دی. په کال 1991 کې په عراق کې زیږیدلی دی. دی د داعش سره د کال 2015 نه مل شوی دی کله چې دا تحریک په عراق د القاعده په نوم عملیات کول. د نن سبا د دولت اسلامي د کډوالو او د مال بردارای په حق له کمیټې کې په اهم کار لګیدلې ده. او خارجي جنگیاري د ترکی غازیان ټپنا د شام جرابولس خاریه ته رسی. الشمالي او د کډوالو او د مال بردارای کمیټې د یورپ، شمالي افریقا او جزیره نما عرب سیمونه شام او عراق ته په غلا د سامان او د خلکو د رسولو د پیسو ټکو د لیندین کولو او د مال بردارای کارونه سرترسی. الشمالی په کال 2014 کې د آسترالیا، یورپ او د مشرقي وسطانه ترکی ته د رسیدلو جنگیالو شام ته د اړولو کامیاب بندوبسونه کړی وو او د شام اعزاز نومي ځای کې د نوو برتشو جنگیالو د جانچ پړتال د پاره د داعش یو مرکز هم پرانسته دی. د کال 2015 په ستمبر کې د امریکې د خزانه محکمې الشمالی د هغو خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکلو څوک چې داعش یا دولت اسلامیه لا کار کوي. هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل هم په د بندیزونه اولګول. د دې بندیزونو تر مخه د الشمالی په سفر د د مال جیداد د بندولو او په د وسلو بندیزونه اولګیدل. د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې په 80 تنانو د 125 میلیونو ډالرو د مالیت نه زیات انعامونه تقسیم کړی شوی دی. دې کسانو د ترهګرو خلاف داسې معلومات ورکړي وو چې د هغو له سببه ترهګر ان په موقع یا خو نیولی شوي دي یا په بین الاقوامي سطح د ترهګرۍ نه رایسار کړی شوي دي. که چاته د ابو محمد الشمالی په حق له معلومات پی نو هغه دی ریوارډ فار جسټس دفتر ته د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ د ویب پاڼې یا د انفو ایٹ ریوارډز فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل پتا اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګی او د ډیو ریډیو د خبرونه اوس سرته رسی. نن ماخام به مازیګر شپږ بجې به بیا د ډیو ریډیو همکاران تاسو په وړاندې تازه خبرونو د اهم پروګرامونو موضوعاتو سره حاضرېږي. په دې سپو باندې تاسو پاتې شئ. نو مشال ریډیو هم اورېدلی شئ. د خبرونه کې تکنیکي اړختم سر پروډوسر او زید خټک او انجینیر نیلسن. زه نوشیروان کلندر مو د خبرونه په اخر کې په لویل لاس پارم. ورځ مو په خیر.